دا مشال ریډیو دی او په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري د میاشتې 8 نیټه ده. زه شاهین بنیریم او تاسو ته په دغه سحرنۍ خپرونه کې رکړې ویم. د امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې وړاندې راپورونو تفسیر لرو. زموږ کلتوري خپرونه به مو اوري خړومبې د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د خبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه د مرکزی حکومت څرګندونی د ډاډ وړ نه دی. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مارجه ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. او د امریکا سپینه ماڼۍ وایي لومړني ثبوتونه ښیي چې د شمالي کوریا د هایدروجنی بم ازموینه بریالۍ نه وه. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه اندېښنې بې ځایه دي. دا خبره د چهارشنبې په ورځ ناوخته د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسان اقبال په پېښور کې کړې ده. احسان اقبال په کاشغر ګوادر اقتصادي راهداري کې د بدلون په اړه د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک او یو شمېر نورو صوبایي مشرانو سره تر لیدو وروسته دا خبره کړې ده. د ویل دا خبره سمه نه ده چې ګواکې د دې راهداري ګټه رسوونکي اسانتیاوې پنجاب ته اړول سوي دي. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی بیا وایي چې د حسن اقبال څرګندونې د ډاډ وړ نه دي. مشتاق غنی په پېښور کې خبري غونډې ته وویل
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی.
زه افسوس سره وایم چې مونږ ته کومه داسې پخه خبره اونه شوه چې کومې سره زموږ حکومت یا د دلته سیاسي جماعتونه او یا د ولس تسلي وشي. په دې اقتصادي دور کې زموږ د روستو پاتې کېدو هڅې کیږي. خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې مونږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلی. مونږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حده پورې تللی شو.
د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه د خیبر پښتونخوا مرکزی حکومتونو ترمنځ د لانجې هوارې لپاره یو کمیټه هم جوړه شوې ده. بل پلو جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې نن د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه ټولګوندیزه غونډه رابللې ده. دا غونډه به نن په پېښور کې د جمعیت علما اسلام په دفتر کې ترسره کیږي. د مشال ریډیو خبریال د یاد ګوند چارواکو له خولې وایي چې د خیبر پښتونخوا د واکمنو ګوندونو په ګډون یې ټولو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده. که څه هم د پاکستان مسلم لیګ نون ډلې مرکزی حکومت نه مني، خو د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمېر ګوندونه تور پورې کوي چې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې ټولې ګټې پنجاب ته د وړلو هڅې کیږي. د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نیول شوي دي. دا خبره د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبري رسنوي ته وکړه. د ویل
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو پولیس کے ایک انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
دا عالمگیر نمیتن پکور کی دغه وسلوال راجم شوی وو. هغه پخپلا یو پولیس مقابله کې وجلې شوی، څوک چې اغوا او نور یو شمیر جرمونو کې هم ککړ وو. په دې کاروایي کې 15 کسان وجلې شوی چې پکې د 2 کسانو پیژندلو شوی او د ټولو تعلق د ٹی ٹی پی سره دی.
بل پلو د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې هم پولیسو د چهارشنبې په ورځ عملیات کړي چې پکې 4 مشکوک وسلوال نیول شوي دي. د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مارجه ولسوالۍ له طالبانو څخه بیرته نیولې ده. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګا مشال رډیو ته وویل له دوشنبې را په دې خوا په مارجه کې 140 طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړې شوې دي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاسته راغلله. هلته موږ عملیات درلودل. موږ وکولی شو د لویې لارې د کیمپ له خوا نه ټوله لاره خلاصو کړو، ترافیک په مخ او هلته نوې پوستې تقریبا لس دانې پوستې موږ افراز کړي دي.
بل لور ته امریکایي ځواکونه وایي چې د مارجې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په ملاتړ کې تر لسو ډېرې هوایي حملې کړې دي. خو د افغان ځواکونو په وینا د مارجې د نیولو لپاره بهرنیو ځواکونو له دوی سره په جګړه کې برخه نه ده اخیستې. د امریکا سپینه ماڼۍ وایي لومړني ثبوتونه ښیي چې د شمالي کوریا د هایدروجنی بم ازموینه بریالۍ نه وه. دا له هغه وروسته ده چې د هیواد د یاد بم د بریالۍ ازموینې اعلان وکړ. د سپینې ماڼۍ ویاند جارج ارنست وویل د دې سربیره شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه کړې ده. ده وویل لومړنۍ کتنې له هغه څه سره سمون نه خوري د کوم څه چې شمالي کوریا ادعا کړې ده. جارج ارنست وویل د شمالي کوریا دا ګام پاروونکی او د ملګرو ملتونو له یو شمیر قراردادونو څرګنده سرغړونه ده. نوموړي وویل چې شمالي کوریا د نړۍ تر ټولو ډډې تکړل سوی هیواد دی او د هغوی دا یوازیتوب له دې ګام سره لا پسې زیات سوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ د شمالي کوریا تر دې اعلان سمدستي وروسته غونډه وکړه. د دې هیواد د کار یې وغانده او پر ضد یې د نویو بندیزونو راوړلو هوډ څرګند کړ. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ائتلافي ځواکونه وایي د دوی بریدونو په عراق او شام کې د داعش لخوا د تیل ایستنې 30% مخه نیولې ده. د ائتلافي ځواکونو یو ویاند کرنل سټیفن وارنن د چهارشنبې په ورځ وویل په تیرو دریو میاشتو کې د تیلو پر مرکزونو 15 ځله بمباري سوې ده. د ده په وینا له دې ځایونو به وړاندې هره ورځ 45,000 بیرله تیل وتل او اوس دا شمېر 40,000 ته راټیټ سوی دی. او وروستی خبر د لوبو، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال شورا په لسو غوره لوبډلو کې شامل سوې ده. دا له هغه وروسته ده چې افغانستان بیګا د متحده عرب اماراتو په شارجه کې له زمبابوې څخه د 5 یو ورځنیو لوبو لړۍ په 3-2 وګټله. د افغانستان په لوبډله کې تر ټولو ښه لوبه ګلبدین نایب وکړه. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه.
سلام پختونخوا کې تاسو ته هر کلی اوریدونکو په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه اوریدئ. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلی دی که د اقتصادي راهداري په معامله وفاقي حکومت د دوی خبرې ته غوږ نه ږدي نو تحریک به پیل کړي. په کراچۍ کې پولیس ادا کوي د تحریک طالبان پاکستان 15 وسلوالې وجلی دي.
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے ایک انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
او د مدنی ټولنو غړي وایي په سوات کې د غیرت په نوم د ښځو د وجلو شرحه لوړه شوې ده.
د خودکشۍ ډېر زیات کیسز راغلي دي د خواتینو، او بل دا چې د هغې د غیرت په نوم چې کوم قتل عام کېږي نو هغه هم ډېر زیات کیسز موږ ته سکالې مخې ته راغلي.
د سیمې نن هم یو شمېر راپورونو تبصرې لرو. تر پایې د مشال ریډیو سره اوسئ. رزم ګړمبه موضوع تا وغه د پاکستان او چین تربنځ د اقتصادي راهداري معاملې او په دغه کې د پښتنو او بلوچو برخه. 13 ورځ د منصوبندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر حسن اقبال پیښور ته لاړو. په گورنر هاوس کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د مغربي لارې د بدلون په معامله وزیر اعلی او د پارلماني مشرانو یوې غونډې ته ځوابونه وویل. د صوبې حکومت وایي چې وفاقي وزیر ورته د دغه اقتصادي پروژې په اړه داسې ځوابونه ورنکړل چې د دوی دپاره د ډاډ وړ وي. نور تفصیل د زلان یوسفزی په راپور کې.
تو د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال پیښور پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل چې د په بریفینګ کې د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا وفاق ته لیکلي شوي 14 نکاتي سوالنامې جوابونه ورکړل او د پارلماني مشرانو پوښتنې یې هم ځواب کړې. احسن اقبال زیاته کړه چې د اقتصادي راهدارۍ د 46 ارب ډالرو په منصوبه کې له 45 ارب ډالرو څخه زیات د بجلی په منصوبو لګي او مشرقي مغربي او وسطي درې سړکونه به هم جوړیږي.
اور یہ بات بھی آج میں نے واضح کی کہ جو چند حلقوں کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ مغربی روٹ سے اٹھا کے مشرقی روٹ پہ انڈسٹریل زون لگا دیے گئے ہیں، یہ بھی بالکل گمراہ کن پروپیگنڈا ہے.
مانند دا خبر هم واضح کړه چې د ځینې ډلو دا ګمان دی چې له مغربي لارې انډسټریل زونز یا صنعتي ښارګوټي مشرقي یعنی د پنجاب لارې ته اړولې شوې دي. دا بالکل بې بنیاده پراپیګنډا ده ځکه چې انډسټریل زونز اوس نه په مغربي لار او نه په مشرقي لار شته. موږ د بجلی د کمښت سره مخ یو. موږ سره پوره بجلی نشته نو نوی انډسټریل زونز څنګه جوړېدی شي؟
ہمارے پاس ابھی اتنی بجلی نہیں کہ جو موجودہ کارخانے ہیں ان کو بجلی مکمل دے سکیں. تو جب ہمارے پاس مکمل بجلی نہیں تو نئے انڈسٹریل زون کیسے بن سکتے ہیں؟
لحسن اقبال دا خبری غنڈے لگا شیبا پس دا خیبر پختونخوا دے اطلاعات وزیر مشتاق غنی ہم حاغی خبری غنڈے تاویل چھ مرکزی حکومت دے اقتصادی راہ دارے دا بجلی ٹولے منصوبے پنجاب کی پیل کڑی دی نو انڈسٹریل زونز یا صنعتی خارگوٹی با ہم حل تا جوڑی گی.
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں الفاظ کی بھول بھلائیوں میں سارا دن الجھایا گیا. کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی جس سے کہ ہمیں گورنمنٹ کو یا ہماری یہاں کی سیاسی جماعتوں کو یا اس صوبے کے عوام کو تسلی یا اطمینان ہو سکتا.
زه افسوس سره وایم چې مونږ ته یې ټوله ورځ تو راته خبرې وکړي. مونږ ته کومه داسې پخه خبره اونه شوه چې کومې سره زموږ حکومت یا د دلته سیاسي جماعتونه او یا د ولس تسلي وشي. په دې اقتصادي دور کې زموږ د وروستو پاتې کېدو هڅې کیږي. خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې مونږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلی. مونږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حده پورې تللی شو.
همه اس اقتصادی دور میں پیچھے رکھنے کی دانستہ کوشش کی جا رہی ہے لیکن انہیں میں یہ واضح بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم بالکل کسی قسم کی تفل تسلیوں میں نہیں آئیں گے. اپنے حقوق کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں.
خوبیاد منصوبہ بندے اور پرمختیا وفاقی وزیر احسن اقبال وائی پلومڑی پڑاؤ کے بدا منصوبہ زمنگ د بجلی کا مخت پور کوی. مشرقی لار ہم پلومڑی مرحلہ کی یوازز مکنیا رابطہ دا او ہم دغشان مغربی لار ہم وس یوازنیز مکنیا رابطہ دا او چیز مکنیا رابطی پورا شی نو بیابا مغربی لار تا ہم ہغٹول اسانچاوی ورکولی شی کمی چی پا مشرقی یا وسطی لاروی. خود اطلاعات و صوبائی وزیر وائی چې د مرکز لخوا تشه د خلیج منی دی زکات دوی مونږ ته د سړک ترڅنګ اپټیک فایبر ریلوی ټریک گیس پایپ لائن او د نورو اسانتیاو هیڅ تفصیل نه راکوي. د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان په تجویز د وفاق او صوبې ترمنځ د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري باندې د لانجو د هواري لپاره یو کمیټي هم جوړ کړی شو چې پکې د صوبائی اسمبلی سپیکر اسد قیصر پارلماني مشران او د اقتصادي رهداري کارپوهان شامل دي. زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلی دی د اقتصادي راهداري په معاملات د وفاقي وزیر احسن اقبال په وینا کې نوې څه خبره نه و. د مشال ریډیو سره د مشال ریډیو د همکار غلام غوث سره په مرکه کې نوموړي زیاته کړې په دې دومره لویا قومي منصوبه کې مرکزی حکومت دوی په اعتماد کې هم نه دی اخیسته. اسد قیصر زیاتوي
نو داسې څه نوې خبره هغه ونه کړه چې هغې باندې مونږ مطمئن وو. دا افسوس خبر دا ده چې په دې دا کې مونږ صوبایي حکومت چې دی هېڅ قسم دغه نه دی آن بورډ نه دی پاتې شوی او نه چې مونږ سره څه مشوره شوې ده. نو په دې وجه باندې زمونږ کنسرن هم دي او مونږ په دې باندې
پارلیمانی کمیٹی چې کوم د کاشغر گوادر لا دی د پاره دا ټول سیاسي بندونه په چیرې تاسو مشورې کوي تاسو څه دغه دي خدشات دي؟
موږ صرف دا وو چې موږ چې کوم کوریډور دی او کوم کوریډور چې کوم کمپوننټس دا هغه کمپوننټس مطابق چې دا کوریډور دی موږ راځي. موږ اسې روډ نه راځي موږ یو روډ راکړي موږ دا کوریډور دی اوس کوم چې ټول سکیم دی چې جوړ کړی دی. نو د پینډای پر ټول سکیم راځي په پنجاب پنجاب کې ټول سکیم دی قربانی باوجود
مستقبل
دا مشال ریڈیو دا پنج شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو
روښانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
په کراچۍ کې پولیس چارواکي دا کوي چې د چهارشنبې په ورځ د خار په سهراب ګوټ سیمه کې کاروایی کړې ده چې په نتیجه کې د کلادم تحریک طالبان پاکستان 15 وسلوال وژل شوي دي. بلخوا د خار په یو پوش سیمه کې د پولیسو د یوې کاروایۍ پر مهال څلور وسلوال نیول شوي دي چا چې په خار کې د بېلابېلو بریدونو پلان جوړاوه. په دغه اړه تفصیل له کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
د ملیر سیمې د پولیسو مشر ایس ایس پی راو انور د چهارشنبې په ورځ میډیا ته وویل چې دوی د خار په لرې پرته سیمه سوراب ګوټ کې د یوې کاروایۍ دوران 15 د کلدم تحریکي طالبان پاکستان وسلوال وجلي چې پکې د دو کسانو پیژندلو شوي.
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو پولیس کے ایک انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
د عالمگیر نمیتن په کور کې دغه وسلوال راجم شوی وو. هغه په خپل یو پولیس مقابله کې وجلې شوی څوک چې اغوا او نور یو شمیر جرمونو کې هم ککړ وو. په دې کاروایۍ کې 15 کسان وجلې شوي چې پکې د دوو کسانو پیژندلو شوي او د ټولو تعلق د ټي ټي پی سره دی. دوی ټول په دغه کور کې راجمو چې څنګه پولیسو ته پته ولګېده نو چاپه پې ووهلې شوه. د ده په وینا چې دغه کسانو په سیمه کې موجود هدیره کې ځان له ځایونه جوړ کړي وو او هلته نه باید ترهګرۍ کاروایۍ کولې. بل اړخ ته د خار پوش سیمې ډیفنس فیز 1 کې هم د چهارشنبې په ورځ پولیسو کاروایۍ کړې چې پکې څلور مبینه وسلوال نیولې شوي. د دغه سیمې د پولیسو د تاڼې یو چارواکي محمد حسین مشال ریډیو ته وویل سهار د یوې پولیسي مقابلې دوران څلور کسان نیولې شوي کوم چې د نورو پلټنو لپاره نامعلومه ځای ته منتقل کړي شوي. د پولیسو سره مقابله شوي او څلور کسان نیولې شوي. دا مقابله د نرسری سره نږدې سرویس روډ باندې شوي ولې تر دې دمه د هغوی نه پلټنې روانې دي. د پولیسو چارواکي د دغه کسانو د پیژندلو په اړه د څه ویلو نه ډډه وکړه ولې مطبوعاتي راپورونه وایي چې د دوی د ولقې نه وسله او بارودي مواد هم ترلاسه شوي او وسلوالو په خار کې د ځانمرګي بریدونو پلان جوړو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د محمد عمران راپور مورد اوریدونکو. اوس ورځو سویلي وزیرستان ته چرته چې په انګور اډه سیمه کې 13 ورځ د دواړو خو قبایلیانو د افغانستان او پاکستان په هغه پریکړه خوشحالي څرګنده کړې ده چې په نتیجه کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تړلې شوې پوله بیا پرانستل شوې ده. سلام مسعود نور حال راکوي.
د بندیز پورته کېدلو په خبر د سرحدي پولې د دواړو غاړو قبایلیون یو بل ته ورغلل او د ډول سپېتې په ډانګي په شریکه اتڼ واچاو. د مشال ریډیو پر اپتې قبایلیانو وویل چې د دغې بندیز په وجه دوی د درنه نقصان او رټو مشکلاتو سره مخامخ شوي وو. قبایلیانو زیاته کړه چې د بندیز پورته کېدو دغه ورځ به د دوی دپاره د نیکمرغۍ باعث وي او د انډیا سبا داسې نه کېږي. په دامو کې موجود یو قبایلي فیض محمد په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. یاد دی چې دغه بندیز تیر کال د اوم میاشتې په اولنۍ نیټې هغه وخت ولګېده چې کله د پاکستان د لوري نه په سرحدي پولې د باب وزیرستان پاکستان دروازې جوړولو په وجه د دواړو ملکونو د امنیتي فورسز په منځ کښې تاوتریخوالی راغی او د دواړو لوریو نه د ډزونو بدلون هم وشه چې په نتیجه کښې یې دوه پاکستاني درې افغاني سرتیري پرارژلي او د افغانستان د سرحدي پولیس یو چارواکی هم وژلی شوی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اورېدای شي.
د سوات په مرکزی ښار بینګوره کې د ښځو د حقونو په اړه را جوړه شوې غونډې ته د وینا په وخت د حقونو دفاع کوونکو ویلي دي چې په سوات کې په وړوکوالي کې د جنکو د ودولو او د غیرت په نوم د وجلو پیښې ډېرې شوې دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په دغه اړه د قانون سازي وکړي. نور حال نیاز احمد خان راکوي.
غیر دولتی ټولنې د اویکننګ مشر عرفان حسین بابک ویل چې تیر کال سوات کې په سلګونو وړې جنکۍ په زور ناقانونه واده کړې شوې دي. دې ترڅنګ یو شمېر ښځې د کورنیو شخړو له وجې وجلې شوې دي.
د خودکشۍ ډېر زیات کیسز راغلي دي د خواتینو او بل دا چې د هغې د غیرت په نوم چې کوم قتل عام کېږي نو هغه هم ډېر زیات کیسز موږ ته سږ کال مخې ته راغلي وو. او د دې علاوه چې د کم عمری ودونه چې کوم کېږي په کم عمر کې چې د جنکو ودونه کېږي نو هغه کیسز هغه فګرز تاسو اوس ولیدل نو هغه انتهایي تشویشناک دي.
د سیدو شریف سره تعلق لرونکي جنرل کونسلر ساجد افتخار وایي چې په کم عمر کې ودونه کول سواد کې عام دي او دې مخنیوي لپاره د دولت ګامونه پورته کړي.
چې کوم ماشوم د لګو ټایمې هغه مونږ راوالو هغه مونږ واده کوو نو هغه یو په صحت باندې ډېر باغې اثر پرېږدي. بل دا چې هغه یو کور راغونډي نو کله چې ماشوم واده شي نو هغه د خپل بچي خیال هم نشي ساتلی خپل مخې ته ژوند هم نشي تېرولی هغې ته پوهه نه وي مخې ته. نو زه دا غواړم چې باقاعده دي زموږ په اسمبلۍ کې دا خبره دا بحث پورته کړی شي او د دې مخنیوی وکړی شي.
د دې شوی ټولنې یو بل غړی شمشیر خان وای چې خیبر پښتونخوا کې د کم عمره جنکو ودونو مخنیوي لپاره چې کوم قانون موجود دی هغه ناکافي دی.
زمنګ په صوبه خیبر پښتونخوا کې او په بلوچستان کې د دې لپاره هیڅ قسمه قانون سازی نه ده شوی. هغه د 1929 هغه زوړ قانون چلیږي چې په هغه کې د ماشوم د واده عمر 14 کال دی او د ماشوم لپاره 18 کال دی او که څوک دانه کوي نو د هغه جرمانه چې کومه ده نو هغه 1000 روپۍ او یو میاشت جیل دی چې هغه زما په خیال ډیره کمه ده.
سیمینار کې موجود د سوات نه د حکومتي پارټۍ پی ټی آی وکیل سهیل سلطان وای چې تیر حکومتونو د کم عمره جنکو ودونو او په ښځو زیاتی مخنیوي بل جوړ کړی دی ولې دغه کې ډیر زیات کمی دی.
د په هر یو سیکشن کې قانوني افلا موجود ده. دا ټول لري کول غواړي او د دې په ځای بهترین ډرافت جوړ غواړي. وهم اهم خبره کم چې مخکې قانون دی هغه سوات ته پاټه ته ایکسټینډ نه دي د دې بم دغه هلي کدا جوړوم شي دا به ایکسټینډ نه.
د سیمینار مشره میلمنا د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي نادیا شیرخان وا دوی نه چې کله دغه پښتنه وکړه شو چې صوبای حکومت ولې د ښځو حقونو لپاره قانون نه جوړوي نو دوی وویل
انشاءالله دې باندې به اسمبلی کې باس کیږي دې باندې به سټینډینګ کمیټیانو کې باس کیږي وومن کمیشن چې کوم دی مونږ جوړ کړی دی خدا چایلډ میرج سری دا چایلډ پروټیکشن انډر راځي دې کې یو کمیټي دوی جوړ کړی دا هغه میټینګ زوم کیږي خو هغه کتاب زه پرسنلی انشاءالله دې کې به زه زمانه سکیږي زه به بالکل کوم.
سیمینار کې په صوبای حکومت نیوکه وکړه شوې چې د انصاف داوا کوونکي ښځو ته انصاف ورکول لپاره قانون تر دې دمه جوړ نه کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوې ده. د دې غلې
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی راغو په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیا څه په خواره زایا کولې.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر.
د بلوچستان د اکثره پښتون میشتو سیمو کروندګر خپل میوهدارې ونې د اوبو د نشتوالي او د بجلی د لوډشیډنګ او وچکالۍ له امله پرې کوي. د دغه سیمو کروندګر وایي اکثره وګړو یې له همدې امله د مڼو په زرګونو ونې پرې کړي دي او باغونه یې را ایستلي دي. په دغه اړه زموږ همکار خدای نور ناصر نور حال راکوي.
د دغه سیمو کروندګر وایي د بجلی بیخي زیات لوډشیډنګ یا پارچاو لږ بارانونه او وچکالی هغه څه دي چې دوی اوس خپل میوهدار باغونه کاږي او ډیرای زمیندارانو خپلې زمینداری ختمې کړې دي. مغفور الله د خپل باغ د ونو د پرې کولو لاملونه همدا یادوي.
گنٹا بجلی وی کله دوی گنٹه نی وبا ورور بدا وجه باندې موږ باغونه کاجو او نستی ده د لوډ شیډنګ لوی زخه او چکالی ده موږ د سرکار زخه دا کوڅ دی د لوډ شیډنګ ختم کی او موږ د باغونه شان آباد کو.
مهراب خان د همدی سیمه یو بل ځوان کروندګر دی. مهراب وایي د دوی باغونه د کلاسې فلا په شار کې دی او د شار په پرتله بیا په کلیو او لرو پرتو سیمو کې د بجلی پارچاو بیخی زیات دی چې له امله یې هلته تر دې هم زیات باغونه کښل سوي.
دا باغ دی دا تقریبا 400-500 درخت دی نو دا مکمل وخت و په علاقه کې اکثره داسې لیر دیات علاقې کې خو بیخي ختلي دي ډېره تبایي جوړه سوې ده نو دا لی بیا هم یو څه نه څه بجلی ګزاره کوي.
هلته مو په کوټه کې د واکمن پښتونخوا ملي عوامي ګوند له پارلماني مشر عبدالرحیم زیارتوال څخه د کروندګرو د دې ستونزې په هکله وپوښتل. زیارتوال وایي د بجلی د پارچاو په لړ کې ورسره د پاکستان مرکزي حکومت بې قولي کړې او هڅه به کوي چې د نویو ډیمونو په جوړولو سره دا ستونزې هوارې کړي.
له موږ سره وفاقي حکومت تیر کال کول وکړي موږ 12,000 روپۍ نغدې د سبسیډي دپاره ورکړي. کول دا وعده دا وه چې دوی به کم سه کم 8 ګنټې بجلی راکړي. دوی زموږ زمینداران ته 8 ګنټې بجلی نه کول او دوی چې پر هغو کې مې پیسې کښېښولې هغو بیا هغه نه کېده. یو دویمه خبره دا ده د اوبو چې کومه نشتوالی دی په مځکې د نن چې کومې ذخیرې دي دا بیا دا سوال دی چې ګواه که بجلی فراهم شي او موږ اوبه راوکاږو نو دا په 2 کال کې ختم شوې. د بجلی او د اوبو په حواله باندې ډیمو ته موږ ډېر سخت ضرورت لرو.
د عبدالرحیم زیارتوال حکومتي دعوې یوې خواته بلې خواته د زمیندارانو اتحادیه وایي په دغه صوبه کې په تیر 18 کاله کې تر 22 لکه زیاته میوهدارې ونې کښل سوې او 15,115 ټیوبویله او 3,299 چشمې او کاریزونه د وچکالۍ له امله وچ سوي دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کلاس سیفلا.
اردوونکو دا وخت تاسو مشال لیډو ته غوږ یو د خپرونې په دغه برخه کې تاسو دپاره سندره وړاندې کړو. سندره مرده اردن کو درنگ شبه لپا پختونخوا که ده سهر نهانی می بجه کدون که دی ده بوریوال که کرننا مهم خبرون آورو ده خبرون رو صورت ده قامی و نوریوال مدبواتونا مهم برخبرانده کن.
د پاکستان مرکزی حکومت وای د کاشغر گوادر اقتصادی لاری پاړ اندیشنې بی ځای دی. د خبره د چهارشنبه په ورځ نه وخته د منصوبه بندی او پرمختیا وفاقي وزیر احسان اقبال په پېښور کې کړی ده. خو د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی بیا وایي چې د احسان اقبال څرګندونې د ډاډ وړ نه دي. مشتاق غنی په پېښور کې خبري غونډې ته وویل مرکزی حکومت دوی نسي تیرېستلی. جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې نن د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه ټولګندیزه غونډه رابللې ده. د غونډه به نن په پېښور کې د جمعیت علما اسلام په دفتر کې ترسره کیږي. د مشال رادیو خبریال د یاد ګوند چارواکو له خولې وایي چې د خیبر پښتونخوا د واکمنو ګوندونو په ګډون یې ټولو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده. د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور نیول شوي دي. دا خبره د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور د چهارشنبه په ورځ ناوخته خبري رسنیو ته وکړه. بل لور ته د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې هم پولیسو د چهارشنبه په ورځ عملیات کړي چې پکې څلور مشکوک وسلوال نیول شوي دي. د وسلوال لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مارجا ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګا مشال ریډیو ته وویل د دوشنبه را په دې خوا په مارجا کې 140 طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړې کړل شوي دي. بل لور ته امریکایي ځواکونه وایي چې د مارجا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې د افغان ځواکونو په ملاتړ کې تر لسو ډیر هوایي بریدونه کړي دي. او د امریکا سپینه ماړی وای لمړنی ثبتونه شې چې د شمالي کوریا د هایدروجنی بم ازموینه بریالي نه ده. دا له هغه وروسته ده چې د هیواد یاد بم د بریالي ازموینې اعلان وکړ. د سپینه ماړی ویاند جوش ارنیست ویل د دې سربیره شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکه سرغړونه کړې ده.
مهم خبرونه مو اورېده اوس تر دوی اسلام آباد ته چېرته چې سره ظهیر ځینې پاکستاني مطبوعات کتلي دي او د هغې نه مهمې برخې وړاندې کړي.
نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو خپلې ادارې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په روان کړکېج باندې لیکلي. دغه لړکی آج ورځپاڼه وایي چې 1300 ورځو کې دې کړکېج کې مسلسل اضافه په نظر راځي. او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دې سلسله کې پاکستان خپل کردار ادا کولو ته تیار دی چې دا مسله ختمه شي. د دې سره سره د ملګرو ملتونو ستر سکتر بان کی مون هم د سعودي عرب او ایران په معامله اندېښنه ښکاره کړې ده. د دواړو ملکونو خارجه وزیرانو سره د مسلې د حل دپاره په ټلیفون خبرې اترې هم کړي دي. ادریا اخري کې لیکي چې سعودي عرب د اسلامي نړۍ یو اهم ملک دی او اکثره معاملو کې خپل کردار تر سره کړی دی. خو نن چې په خپله سعودي عرب په مسله کې دی نو اسلامي نړۍ او خاص کر پاکستان له پکار دي چې د حالاتو د خرابېدو نه وړاندې دي د مسلې د حل لپاره سنجیده اقدامات وکړي. او دغه لړکی پاکستان له دا هم پکار ده چې اول پارلیمان په اعتماد کې واخلي. د دې ترڅنګ د پاکستان اکثره نورو مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او هند په تعلقاتو لیکلي او وایي چې د نریندرا مودي د پاکستان د دورې وروسته د دواړو ملکونو تعلقات خاړخته روان دي. او که دا سلسله همدغه شان روانه پاتې شوه نو په دې منطقه کې به امن او ترقۍ ته لار هواره شي. ادریا اخري کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف د وینا سره سم که د هند حکومت د پټانکوټ د حملې په اړه سره کم معلومات لري نو پکار ده چې له پاکستان سره یې شریک کړي، ځکه چې پاکستان په ډاګه ویلي دي چې له هند سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ممکنه مرستو ته تیار دی. نو یوازې په دې لار د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کیدای شي، کوم چې به د منطقې د امن او د ترقۍ لپاره ګټور وګرځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
راځو نړیوالو مطبوعاتو ته. پروجیکټ سنډیکیټ په پاڼه لیکلي دي باید هند او پاکستان د ترهګرۍ د پیښو له وجې د مذاکراتو لړۍ ونهدري او دغه پر مخ پوزي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجا کې یو امریکایي عسکر وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. دغلته د امریکا خاصو ځواکونو د افغان عسکرو سره مرسته کوله. د دواړو لیکونو مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
پروجیکټ سنډیکیټ ویبپاڼه لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی د لاهور مختصر دوره وکړه. هغه د کرسمس په ورځ راغی او د وزیر اعظم نواز شریف او نورو حکومتي چارواکو سره یې ولیدل چې دغه یو ښه پیغام هم وو. د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو کې یو ښه بدلون ولیدل شو. د نن وړاندې په پیرس کې تیر کال د نومبر په 10مه دواړو له یو بل سره مختصر ملاقات وکړ. بیا د دواړو ملکونو امنیتي سلاکارانو د تیر کال په دسمبر کې په بینکاک کې لیده کات وکړ او په امنیتي مسلو یې خبرې وکړې. وروسته بیا د هند د بهرنیو چارو وزیره د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راغله او دلته یې د مهمو حکومتي چارواکو سره ولیدل. په دغه کانفرنس کې چې د افغانستان په اړه وو پکې ګډون وکړ. هغې د وزیر اعظم نواز شریف او د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز سره هم لیده کاته وکړه. سشما سوراج په دغه وخت هم وویل دواړه هیوادونه به د مذاکراتو عمل پر مخ بوزي. د دغو پرمختګونو داسې معلومېده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اوس اړیکې ښې شي. خو د نوي کال په پیل کې په پټانکوټ کې د وسلوالو په برید کې د هند اووه عسکر ووژل شو چې د دغې سره داسې ویره هم ده د دواړو هیوادونو ترمنځ په شوي پرمختګ به بدې اغېزې وکړي. پراجیکټ سنډیکیټ لیکي پاکستان د هند د ځینو اندېښنو د لرې کولو لپاره هیڅ نه دي کړي. نه یې تر اوسه د 2008 کال د ممبئی د پیښې د ککړو کسانو خلاف څه کړي دي او نه یې د هغو وسلوالو ډلو خلاف څه کار کړی چې د پاکستان د خاورې پر هند په بریدونو کې ککړي دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجه کې یو امریکایي عسکر وژل شو او دوه نور ژوبل شو. دغلته د امریکا خاص ځواکونو د افغان عسکرو سره مرسته کوله چې وسلوال په شا وتنبوي او د هلمند دغه سیمې د وسلوالو له کنټرول خلاصې کړي. طالبانو د هلمند په یو شمېر سیمو په تیرو څو میاشتو کې کنټرول ترلاسه کړی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي دغه پیښه د مارجې او لشکرګاه ترمنځ شوې ده. په افغانستان کې نیټو او امریکا د هلمند نه خپل عسکر په 2014 کال کې ویستی دي. اوس زیاتره امریکایي عسکر افغان عسکرو ته روزنه ورکوي او په عملیاتو کې برخه نه اخلي. خو کله چې وسلوالو په ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړ د هغې وروسته بهرنیو عسکرو هم د افغان عسکرو سره په عملیاتو کې نیغ په نیغه برخه واخیسته او څه داسې په مارجه سیمه کې هم وشو چې په نتیجه کې یو امریکایي عسکر وژل شو. اوس که څه هم د یخنۍ موسم دی خو د تېرې یوې میاشتې راهیسې طالبان په یو شمېر سیمو کې فعال ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ای پی خبر ایجنس لیکلی دی چې د بنگلاديش سپریم کورټ د جماعت اسلامي د مشر متیو رحمان نظامی د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. د سپریم کورټ فیصله وروسته په پلازمینه ډاکا کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دی. بلخوا د بشري حقوقو سازمانونو په عدالتي کاروایانو انتقادونه کړی دي. تفصیل ګل ایاز راکړي.
ایف پی خبر ایجنس لیکي چې د بنگلاديش ترې محکمې یا سپریم کورټ د جماعت اسلامي مشر ته د 1971 د ازادي هلو ځلو کې د جنگي جرمونو په تور د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. سپریم کورټ د متیو رحمان نظامی چې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی درخواست رد کړې. په نوموړي د قتل، تیری او د پوهانو د وژنې تورونه وو. خبر ایجنس لیکي چې حکومتي څارنوالان وایي چې عدالت په څلورو کې درې تورونه پر ځای ساتلي او د مرګ سزا یې اورولې ده. خبر ایجنس لیکي چې 72 کلن نظامی په 2000 کال کې د بنگلاديش اسلامي ګوند ائتلافي حکومت کې وزیر پاتې شوی وو. په هغه هیواد کې د 2013 کال د دسمبر میاشت راهیسې د جماعت اسلامي مهمو مشرانو او د اپوزیشن ګوندونو غړو اعدامولو لړۍ روانه ده چې په جنگي جرمونو کې ککړول. خبر ایجنس لیکي چې عدالت د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو ټول درخواستونه رد کړي چې اعدامولو ته یې لاره هواره کړې ده. خبر ایجنس زیاتوي چې په سونو سیکولر کارکوونکي له ډېرې مودې راهیسې د جماعت اسلامي مشرانو ته په جنگي جرمونو کې پانسانو ورکولو په حق کې مظاهرې کولې. خبر ایجنس د یو سیکولر ډلې مشر عمران سرکار چې په ډاکا کې د فیصلې وروسته خپل پلویانو سره راغونډ شوی وو په حواله وایي چې له دې فیصلې سره ځپل شو کورونو ته انصاف میلاو شو او اوس پکار ده چې نوموړي ته زر تر زره پانسي ورکړل شي. خبر ایجنس لیکي چې سارنوالان وایي نظامی د جماعت اسلامي د زده کوونکو سازمان مشر وو او د جنگ په وخت کې پاکستان پلوه البدر ملیشا جوړه کړې وه. د دوی په خبره نوموړي پروفیسران، لیکوالان، ډاکټران او خبریالان وژلي وو او د دوی لاسونه د پلازمینې په سنډو کې موندل شوي ول چې لاسونه یې تړل شوي ول او سترګې یې ورله پټې کړې وي. سارنوالانو دا هم ویلي چې دا منظمې وژنې وي او په دې لړ کې باقاعده لیسټونه جوړ کړل شوي ول. خبر ایجنس لیکي چې نظامی ته د مرګ سزا اورولو وروسته کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. بلخوا د بشري حقوقو ادارې پر عدالتي کاروایانو تنقیدونه کړي او وایي چې دا د نړیوال معیار نه دي. خو د بنگلاديش حکومت دریځ لري چې عدالتي کاروایانې په جنگ کې د ځپل شوو کسانو په زخمونو مرهم دي او دا د وخت ضرورت دی ځکه چې په هغه جنگ کې 10 لک کسان وژل شوي ول.
راپور مورید اوس رزو د فرانس پریس خبری ایجنس یو بل راپور ته دغه نوړاندې د پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه باندې معلومات درکو چې د دوی د په دغه هیواد کې د اوسېدو موده چې دغه غزول شوې ده په دغه اړه باندې د کډوالو دپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری څه وایي او د پاکستان د حکومت دریس څه دی د ذبیح الله شفق په راپور کې
د یونیسیار د شپېنې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه رجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د پاکستان او یونیسیار د توافق له مخې ورته په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد یا مهاجر کارډونه ورکړل شوي دي. که څه هم د دې کارډونو موده د 13 میاشتې په 1.5 نېټه پای ته رسېدلې، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې له غځولو پرته بله لار نشته او زیاتوي چې که چیرې 1.5 لک افغان کډوال یو دم افغانستان ته واستول شي نو ښایي د دې هیواد مسلې لا زیاتې شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیار چارواکي وایي چې پاکستان ښایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یو یا 2 کاله نور هم وغځوي. په اسلام آباد کې د دغې ادارې یو وایي قیصر پردي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس د فیډرل کابینټ په دې میټینګ کې او د دې فاینل اپروول چې کله ورکړي نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کاله لپاره ورکړي نو چې دی به اوس 2 کاله کوي که 1 کال به کوي، خو امید دا دی چې 2 کالو لپاره به دا ایکسټینشن کیږي.
د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې پر رجستر شو افغان کډوالو سربېره هم دومره غیر رجستر شوي کډوال هم میشت دي او ټینګار کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو باید دا کډوال هم رجستر شي. که څه هم په دې اړه خبرې اترې روانې دي، خو تر دې دمله د غیر رجستر شو افغان کډوالو د برخلیک په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په دې اړه مولا ښاغلی اپریدو پختل چې آیا یونیسیار په پام کې لري چې د غیر رجستر شو افغان کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه یا بل کوم سند ورکړي، نو هغه په ځواب کې وویل
اوس چې کوم دی اوس یونیسیار دغه رنګ څه پروګرام نه لري.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غځونې په لړ کې تیر کال په اګست میاشت کې افغانستان، پاکستان او یونیسیار موافقه کړې وه چې د 2015 میلادي کال په پای کې به د رجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو د نېټې تر ختمېدو وروسته د 2 نور کالو پورې د هغوی د اسنادو نېټه غځول کېږي.
د ذبیح الله شفق راپور مورد اوس راځو د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې په اړیکو کې مثبت پرمختګ شو، خو تېره اونۍ د هند په پټانکوټ کې په پوځي اډه د وسلوالو برید وروسته یو ځل بیا په دې کې ځینې خنډان راپورته شوي دي. هند وایي چې بریدګر له پاکستان راغلی وو، بلخوا پاکستان دا برید په سختو ټکو کې غندلی دی. دا چې د دې برید وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کم لور ته لاړې شي، په دغه اړه د ګل ایاز راپورته.
د پاکستان له پولیسو سره نږدې د هند په پټانکوټ کې د وسلوالو برید وروسته هغه هیواد له پاکستان غوښتي چې د برید کوونکو پر ضد کاروایی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په ظاهرا مثبت لور ته روانې دي، بلخوا په سیمه کې هم د پاکستان ګاونډي هیوادونو سره دواړه خیزه او اقتصادي تعلقات خوشوي. په اسلام آباد کې د یوې سړنیزې ادارې سیلنکار آرش خان له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل کچري د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي نو د دې زیات نقصان به پاکستان ته وي. نوموړي زیاته کړه
نو که د پاکستان او د هند تعلقات بیا خراب شي نو د پاکستان چې کوم د اقتصادي ترقۍ لپاره ویژن 2025 حساب سره چې د دې کوم ټارګټ سي هغه هم پاکستان نشي اچیو کولی او پاکستان لپاره به دا یو ډېر زیات زوامت یو المیه به وي. د دواړو هیوادونو خپلو کې د تعلقات ختېدو په وجه دوی دومره مخکې تللی شي خو دوی تر اوسه پورې خپل تعلقات ښه نه کړی شو نو د هغې په وجه دواړه یوازې پاکستان نه پاکستان او هند هم د دې نقصان کیږي.
سرنکار آرش خان وایي چې په سیمه کې چین غواړي چې د پاکستان له ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې ولري ځکه چې هغه هیواد خپلې اقتصادي ګټې ته ګوري. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ییز چارو کارپو تلت مسود وایي چې موجوده حالاتو کې د پاکستان او هند مشران پریکنده ګامونه واخلي چې اړیکې پر ځای وساتل شي او دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
کچرې یو اقلیتی ډله پر ریاست خپل پالیسی بنی او یا پیتپی او په حقیقت کې غیر ریاستی عناصر او اورپا کې ډلې خپلې تګلارې په دواړو هیوادونو منی نو په دې کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ریاست په خپل پالیسی جوړ کړي او که غیر ریاستی عناصرو اثر لاندې راشي. کچرې د ریاستونو یو بل سره مضبوطی اړیکې وي او پوهاوی وي نو بیا غیر ریاستی عناصرو ته ماتې ورکول آسان شي، خو که چری تاسی غیر ریاستی عناصر کاروي نو بیا زو ویار لرم چې دې سره به اړیکی ډیره زیاتی اغیزمن شي.
کارپو تلت مسعود وای که چری پاکستان د هند لخوا د پټان کوټ بریدګرو په اړه بیان ردوي چې پکې ویلي وو دغه کسان له پاکستان راغلي ول نو بیا به اړیکې نور هم خراب شي. د دوی په خبره دواړه هیوادونو له پکار ده چې په دې حالاتو کې پر یو بل تورونه ونه لګوي بلکې همکاري وکړي. بلې خوا ته په نوې ډیلي کې د سیمه ییزو چارو کارپو پراوین سوامي له مشال اړو سره په خبرو کې ویل چې د پټان کوټ پیښې باوجود د هند حکومت یو ستراتیژیکي پریکړه کړې چې له پاکستان سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. پراوین سوامي په دې حق زیاته کړه
زما په اند دا فیصله د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د یو بل په ستونزو پوه دي. دا امکان وو چې کله خبرې اترې شروع شوې نو بریدونه به کېږي. پخوا هم داسې شوي وو. زما په اند یوازنۍ لاره د خبرو اترو ده. هند دا تمه لري چې د دې پیښې په اړه د پاکستان له لوري سمې پلټنې وشي او هغو عناصرو پر ضد کاروایي وشي. که چیرې په دې پیښه کې زیات زیان شوی وی نو اوس به یې نتیجې ډېرې مختلفې وي.
پراوین سوامی دا هم ویل چې د پاکستان په فوج کې ځینې داسې عناصر شته چې غواړي هند ته وښایي چې پر دوی فشار اچولو توان لري. خو د دواړو خواوو کارپوهان په دې دریځ دي چې د سیمې حالاتو ته په کتو سره د دواړو ملکونو مشران به خبرو اترو ته دوام ورکړي.
ګلایزو چې د سیمې په سیاسي صورتحال راپور راکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره سندره وړاندې کوو.
جدا بن شو
بے وفا بن شو
بغیر اغیار پو کسو
چری خطا بن شو
مونگا مزل کڑے دے پلو یا لار دمینے پلو یا لار دمینے سسبر دلین شم
تاہیر بولین شم
بغیر لتا وقتنا دور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگل ٹپیم
مم یک قربان کرے دے او یک ہزار دمینے او یک ہزار دمینے داستا ملنگ بشمار
دربا
تابل خدای اقوارم
داستا ترسن بشما
مونگا پیو بربانده کڑے ادبار دمینے کڑے ادبار دمینے پجار وایو مون
تا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
تاپ بار بار وایو
خیر دے کمو خیر دوے مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے مونگ محلو
چندرم اوریدو اوریدونکو سره یو راپور ته په داسې حال کې چې د نهې په ورځ په پیښور کې په یو نرخزي نامعلومو وسلوالو برید کړی دی. د پیښې وروسته د خیبر پښتونخوا د خواجه سراو د بشري حقونو لپاره کارکوونکو ادارو ویلي دي چې له دغو وګړو سره په ټولنه کې سم سلوک نه کیږي او خلک ورته په سپک نظر ګوري. ملیحه میرزاده په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
په پیښور کې د نهې په ورځ په یو نرخځای تر حملې پس د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې دغو وګړو ته د معاشرې د فرد په حیث نه کتل کیږي او بنیادي حقونه ورته حاصل نه دي. د خیبر پختونخوا د سیویل سوسایټي نټورک غړی کمر نسیم چې په پاړه چمکني سیمه کې د نهې په ورځ په ډزو ویشتل شوې خواجه سرای هسپتال ته رسولې وه وایي
خواجه سرای چې لګېدلې دی د دې نوم عدنانې دی ته وایي او د سوات اوسېدونکي دی. موږ فوري طور باندې د هسپتال ته ورسېدو نو په ګېټ باندې پولیس والا چې کوم دی نو هغې موږ ته هسپتال کې دننه پرېښودو چې زموږ انکار وکړو. یو یوه نیمه ګنټې پورې دته د بنیادي چې کوم ټریټمنټ دغه شروع نه کړلی شو نه دوی ته ډاکټران جوخت راتلل نه دوی ته نرسان جوخت راتلې او د هغې چې کومه رویه وه نو هغه ډېره نامناسبه وه. موږ د هیومن رایټ ډایرکټریټ ته ولې چې دا کوم پروټیکشن او پروموشن آف هیومن رایټ اکټ خیبر پښتونخوا پاس کړی دی د دې تحت باندې موږ یو پټیشن ډېره پیله هم کړی دی. خیبر پښتونخوا چې کوم اداره ده د انساني بشري حقوقو هغې د سرکاري ادارو نه نن نه دوه نیمې میاشتې تېرې شوې دي چې چوده ورځ کې رپورټ طلب کړلی او نن پورې یو ډپارټمنټ هم د هغې جواب نه دی ورکړلی شوی. د هغې نه دا پته لګي چې کوم خیبر پښتونخوا کې سرکاري ادارې دي نو هغې د خواجه سراو په حقوق باندې حواله سره
د خیبر پختونخوا د خواجه سراو مشره فرزانه د حادثې په وخت له خواجه سراو سره د ناسمې رویې په حق لوای
پیله پولیسو دا قدم اوچت کچې د هسپتال نه دن نه دین نه پرېښود لکه د جاهلانو په شان ته د یو ساده کاغذ باندې دین نه ګوتې لګول بیا وایي تاسو رپورټ ولیکئ د دې علاج به کېږي. مې رپورټ په دا کوي دې ته پته چې دا چا ویشتې ده موږ دا هوش کې راشي دا په خپل رپورټ دره چې هسپتال کې د خلکو رویې هغه دې اجازه چې وایي موږ له هسپتال کې بیل واټ راکې نو د دې لپاره چې موږ د دې خلکو نه بیل یو نه لکه صرف د دې د وجې چې کم طرف ته هغه موږ ګوړنو ټول هسپتال به خورا کړو
په پېښور کې یوه نرخصه چاکلیټ د خپلو مشکلاتو په اړه وایي چې که څه هم حکومت ورسره وعدې خو ډېرې کوي خو په عملي توګه د دوی لپاره هیڅ نه کیږي.
پله پېښور کې اوسېږو موږ چې کم فیلډ دی او کم زمونږ طبقه ده کرانو هغه لکه موږ دپاره مخې له ډېر مسایل دپاره راځي کږه مین خبره پولیس شوه دوه میاشتې وشوې که نه چې ما ایف آی آر کړی لاب زیات کېږي لکه هېڅ قانوني کاروایي نه کېږي. دې لپاره موږ څومره جلوسونه وکړو څومره درنې وکړې چې هغه ټایم سردو موږ ته ووایي که نه چې لکه موږ ستاسو محکمه یو موږ به تاسو د هر مسله حل کړو تاسو زموږ بچي لکه هغه ټایم سره موږ له خپلو خپلو نظارې وکړو
دا چې حکومت د خواجه سراو د حقونو لپاره څه کوي په دې هکله د بشري حقونو لپاره د صوبې د قائمه کمیټه یو غړي منور خان چې له جمعیت علما اسلام سره تعلق ساتي وایي چې تر اوسه د کمیټه اجلاس نه دی شوی نو په بشري حقونو کار کول خو لا لرې خبره ده.
دا خبره کوي چې د دې کمیټې اوس پورې لا اجلاس هم نه دی شوی. اجلاس پکې شوی او هغه هم مدد کله لا سیکټري سره ما خبر ملاو شو مله داسې اجلاس دی چې دا په مخکې پنځو کالو پکې اجلاس شو دې کال هم دا صرف یو اجلاس شو خو موږ ته پته ونه لګېدا نیکسټ اجلاس چې غواړو نو په دې باندې موږ هیومن رایټس څومره دي هغه موږ ډیسکس کوو.
خو بیا د خیبر پښتونخوا د بشري حقونو د محکمې مشر نور زمان خټک وایي چې دوی هر ممکن کوشش کوي چې نرخصو ته هم د عام فرد په شان حقونه ترلاسه وي.
دا یو یې نیمه میاشت مخکې دې ما ته یو اپلیکیشن تر وین جی او سره کړو دې ما را وخت ما په دغه افس کې هم دې سره میټینګ کړو کوم مسایل جایز مسایل هغه باندې ما اکشن اخیستی دی. آی جی پولیس ته ما هم لیټر کړی دی هوم ډیپارټمنټ ته هم کړی دی هیلت تمه کړی دی نادر تمه کړی دی موږ دا ډیوټي دی چې موږ به انساني حقوق هر قسم تحفظ کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې په دې وروستو کې نرخزو د خپلو حقونو لپاره احتجاج کړی دی. یوې نرخزې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی ته د ډکې هم ورکړل شوي دي. دغه نرخزې وایي که د دوی سم تحفظ ونه کړل شي او حقونه ورته ترلاسه نه شي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي.
د مریحا میرزاده راپور تاسو اورېده اوریدونکو. او د امریکا مرستندوی ادارې USAID په قبایلي سیمو کې کروندګرو سره د مرستو لپاره یو شمېر پروژې پیل کړې دي. دغه پروژې څه دي د سراج ظهیر په راپور کې.
اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانې لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې امریکا د USAID په مرسته د قبایلي سیمو د 300 نه زیاتو بې کوره شوو کروندګرو ته خپلو علاقو ته د واپسۍ وروستو زرعي مرستې ورکړې دي چې پکې تخمونه سرې او نور زرعي شیان شامل دي. د خبر پانه په وینا چې دوی کوشش کوي راتلونکي د اوړي په فصلونو کې قبایلي زمیندارانو ته ګټه ترلاسه شي او هم په دې وجه د تیر کال په دسمبر میاشت کې 6500 د قبایلي سیمو کروندګرو ته د غنمو او سبزو تخمونه او سری ور کړی دی. خبر پانه لیکي د فاټر سیکرټریټ په وینا چې د روان کال د دسمبر میاش پورې به 3,11,000 بې کوره شوي کورنۍ خپلو سیمو ته ستنېږي او په دې کې زیاتره واړه کروندګر دي. نو امریکا غواړي چې د دوی د مشکلاتو او ستونزو د حل لپاره د پاکستان مرسته وکړي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټر د سیکرټریټ د ویان فضل الله نه تپوس وکړو نو هغه وی
هغه خلک چې کوم بې کوره شوي دي، چې کوم قبایلي متاثرین دي، چې آپریشن نه چې دی نو هغوی زمونږ د پېښور او دغسې نور سیمو ته راغلي دي. هغوی ته چې دی نو دا سامان هغوی ته تقسیم شوی دی. په دې کې چې دی نو د کور ایجنسۍ، بالا کې خیبر ایجنسۍ او ساؤتھ وزیرستان کې چې دی نو زمونږ دا توفان دا فرټیلایزر چې سره ورته ویلی شي او زمونږ چې دا نور کوم ویجیټیبل کیټ دي، نو دا چې دی تقریبا د 6,000 خاندانونه چې دي کوم هغوی ته دا سامان ورکړی شوی دی چې هغوی د ربی سیزن دپاره چې دی نو خپل کار کروندو کې په دې لړ کې مونږ دا چې جایکا، یو ایس ایډ او ڈیفیڈ چې کوم دي دا درې واړه ایجنسۍ دي، دوی مونږ ته په دې کې سپورټ راکوي.
کله چې مشال ریډیو په دې حق له د شمالي وزیرستان د ایدک سیمې د یو بې کور شوي تن تسلیم خان نه تپوس وکړو نو هغه وی چې دوی ته د واپسې وروستو د ډیرو زری آلاتو او د تخمونو ضرورت دی، بای چې د دوی په دې لړکې نورې مرستې هم وکړل شي. نوموړي زیاته کړه،
مونږ چې واپسې شوی ده مونږ ته صرف یو گندم والا تخم ملو شوی ده، باقي هم داسې ډېر تخمونه دي چې لکه سبزی شو، داسې جوار شو، هر قسم چې څومره تخم د دې مونږ ته بیا هم ضرورت ده، دا چې مونږ ته ټول ملو شي نو دا به ډېره زیاته پیدا وي. سر خو مونږ ته ډېر زیات ضرورت ده، ځکه چې مونږ یو نیم کال د مونږ ځمکې دغسې پرتې دي، بس اسپرے هم ضرورت شي نو دېته چې مونږ ته سره ملو شي د زمیندارانو ته به زیات آمدن ملو شي.
خبر پاڼه زیاتوي، له دې سربېره به یو ایس ایډ د اقوام متحده د فوډ اینډ اګریکلچر ارګنایزیشن په مرسته 450,000 واپس تلونکو زمینداران ته د راتلونکي درې فصلونو لپاره مرستې او دا شان بدوی ته تربیه هم ورکولی شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان تر ټولو لوی خیراتی ادارې ایدی فاونډیشن مشر عبدالستار ایدی ویلی دی چې هغه د انسانیت په مذهب یقین لري او د خپل لس اتیا کلن ژوند ډیره برخه د انسانانو په خدمت کې تیره کړې ده. نوموړي د مشال ریډیو د همکار محمد عمران سره په مرکه کې زیاته کړې ده چې په نړۍ کې د امن لپاره باید د وسایلو سم تقسیم وشي او د وسلو زغل ودرول شي. په دغه اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د غیر سرکاري فلاحي ادارې ایدی مشر عبدالستار ایدی دا وخت د لستیا کالو په عمر کې دی. د ذهني او جسماني کمزوري له کبله عبدالستار ایدی په کټ پروت دی. مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې نوموړي ویل چې اوس دغه ټول کارونه یې کورودانه بلقیس ایدی او زوی فیصل ایدی سنبالی. زما زوی فیصل ایدی هر څه سنبالی، زما کورودانه بلقیس هم تکړه ښځه ده. زما په ناروغۍ زموږ فلاحي کارونه نه دي اغېز من شوی، بلکې د کار سره سره کارکون کې هم سیوا شوی. اول زه یوازې وم، اوس مې زوی او لور هم د انسانیت ته خدمت لپاره کار کوي. په تیر وختونو کې د یو شمیر خلکو لخوا دا غوښتنه مخې ته راغلې وه چې باید عبدالستار ایدی ته دی د هغه د خدماتو لړکې نوبیل جایزه ورکړی شي. ولې دی وایي چې نه خو یې په نوبیل جایزه کې کله دلچسپي اخیستې او نه ورته د دې ضرورت شته، ځکه چې قام ورله ډېره مینه ورکړې. ما کله په دې کې دلچسپي نه ده اخیستې، ځکه چې ما ته خپل قام ډېر سره کړي او راکړي. زما قام ماله ډېر عزت راکړي. که نوبیل جایزه راکړي او که نه، ما ته هیڅ فرق نه پرې باسي. ما د خپل ستیا کلن ژوند زیاتره برخه د انسانیت په خدمت کې تیره کړې. په دې ما کله هم لملیټ والے نه دی کړې. خغل عبدالستار ایدی وایي چې د انسانیت نه لوړ هیڅ یو مذهب نشته. کچره د مال سم تقسیم وشي او د نړۍ نه وسله ختم شي نو ټوله نړۍ په امن کې دی شي.
انسانیت ته دنیا مې امن چین کر سکتی اصلا
د انسانیت تلاری په نړۍ کې امن او سکون راتلی شي. د وسلو زیاتولو مقابله یو بد عمل دی. د دې نه انسانیت ته زیان رسی باید دا پریښودی شي. زموږ په ګټه دا ده چې د مال تقسیم په سمه توګه وشي. ما خپل ژوند د یو مقصد د لارې تیر کړی او هغه د انسانیت خدمت دی. د انسانیت پرمختګ په دې کې دی چې د وسلې جوړولو او جمع کولو نه ډډه وشي، ځکه چې دا د انسانیت تاوان دی. خاغلی عبدالستار ایدی دا وخت ناروغه دی او د فلاحي کارونو نه په ډډه شوی. د هغه زوی فیصل ایدی وایي چې ډاکټرانو د آرام مشوره ورکړي نو ځکه هغه د دفتر پورې محدود شوی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د محمد عمران راپور مورده اوریدونکو د خپرونه پای تر روان خپرونه پای تر رسیدلی یو دغه سندره اورو او په دوه مخ خپرونه کې راځو تاسو سره نور خبرې
کوچ بدامان دے تو ربل بل سبا کوچ بدامان دے تو ربل بل اوچھے نارو نو لگے اڑما سبا کوچ بدامان دے تو ربل بل سبا کوچ بدامان دے تو ربل بل